سره مشاور دونکو شاهین بنری مو د مشال لیډو په دغه وساته خبري غړي کستا سوار کلی کوم د دې امید سره شروع جوړو خوشاله به په روانه خبرونه کې تفصیل درکو د وزیر اعظم عمران خان ماسکو ته د سفر نموړې د اسلام آباد روان شوه دي او التباد روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقاتونه کوي د شنبې په کراچۍ کې مومندو کې او پېښور کې د لادرګه کسانو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره را جوړ کړې دي دا غي تفصیل هم درکو وړومبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي د بلوچستان په جوب کې په عملیاتو کې سلور تنه وشل شوي او د لبنان چارواکي وایي د داعش د دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پلازمینه مسکو ته روان شوه دی د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې هغه سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د ملي امنیت سلاکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي وو چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په اړخیزه اړیکو مهمو سیمایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي په بلوچستان کې د تراګریز څانګې یا سی ټی ډی لخوا تېره شپه د ژوب په شهابزی کلي کې عملیات شوي دي چې له امله څلور تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي د پیښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو احتجاج پیل کړی دی او نن سهار راهیسې د څلورو کسانو مړی وړي او د کوټې ژوب سړک کې د احتجاج په توګه بند کړی دی الته د ژوب مرستیال کمشنر رمضان پال لږه شیبه وړاندې له مشال ریډیو سره نه یوازې د دې خبرې تایید کړې بلکې ویلي دي چې نوموړي اوس د مذاکراتو لپاره دغلته له مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې دا ستونزه هواره کړي د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي په سور کلی کې د فروری په 22مه د امن کمیټې یو مشر نصر الله وشل شوه دی د جندولي تانې یو پولیس افسر تاوس خان پرون ناوخته مشال رډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې په دماین چاودنه وشوه پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې په کراچۍ کې د سین اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون شورینې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مروز هم دوام لري د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تیره شپه پرلت ته په وینا کې ویل چې یې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده
لانګ مارچ کاټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي ورسره به د چمن کوټه نواخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې
د پښتون شورینې تحریک مخکخ علي وزیر له سبان دي سوال سم یاشت راهیسي په کراچۍ کې زنداني دي په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دي چې هغه ردوي د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد دی چوک کې احتجاج کوي دوی د خبره پرون د غلنې هډ کوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړه د ورکو شوو کسانو خپلوانو د غوښتنه وکړه چې که د کورنۍ غړو یې جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بے ګناه وي نو خوشي کړل دي شي بل خو پرون د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن احتجاجي مظاهره وکړه په زور د تری تم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي خو یادو دواړو ادارو دا تورونه رد کړي دي هند په ټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي د لغرستو د چهند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه د هند بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د هند لخوا د 2500 ټنو شاوخوا 50 ټرکونو د پاکستان له لارې افغانستان ته روان شوي دي د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش دغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکز و د کورنیو چارو وزیر بسام مولوي نن خبري غونډې ته ویلي چې د وسلوالې ډلې په لبنان کې فلسطیني ځوانان برتي کړي چې لوی بریدونه وکړي په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په منځني ختیځ کې د شیاګانو یو شمېر مرکزونه او مذهبي ځایونه په نښه کړي دي او اخیری خبر دا چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په یو ورځني کرکټ میچ کې افغانستان 245 رنزونه کړی وو او بنگلاديش ته د 214 رنزونو هدف ورکړی دی لګشي بوړاندې بنگلاديش د شپږو وکټو په زیان 115 رنزونه جوړ کړو د خبرونو پای
خبرونه مور د اوریدونکو چې انیس اجمل له توړاندې کول او څنګه چې په خبرونو کې وورید د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره د ماسکو په لور باندې روان شوی دی. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مو شوې په خیر؟
ډیر مننه تاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، وزیر اعظم روان شوی دی ماسکو ته، ډیره مهمه دوره ده، ځکه چې زما خیال دی په 23 کالو کې وړومبی د پاکستان وزیر اعظم دی چې هغه ماسکو ته ځي، روسیې ته ځي. نو د دغه دورې باره کې راته لږ معلومات راکړئ چې تازه معلومات پکې څه دي او څومره مهمه ده.
ګوره، لکه څنګه چې تاسو ویل، لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم دفتر په اسلام آباد کې یو تصویر هم خپور کړ چې عمران خان الوتکه د خیجه هغه روس په سفر روان شوی دی. دوه ورځنی رسمي سفر دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې ولسمشر ورته د دې سفر بلنه ورکړې وه، او سبا ټاکل شوی چې کوم پروګرام د خارجه وزارت لخوا او د وزیر اعظم دفتر لخوا اعلان شوی دی. نو سبا د وزیر اعظم عمران خان او د روس د صدر سبا ملاقات هم دی، او سچ دی ویل شوی دی. نو دی خو د افغانستان خبر هم کړی دا، بیا دواړه خیزه اړیکې تعلقات دا غیر د نورو پیاوړي کولو خبره هم دی کړی. دا اسلام فوبیا ته اشاره شوی ده چې هغه باندې هم خبرې کیږي، ځکه سو هفته وړاندې د روس صدر هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپکاوي په اړه باندې کوم ځنه کارټونان دغه هغې ته هغه مزمت کړو چې دا، نو هغه بیا عمران خان د هغې ستاینه کړو. دغه موضوع هم ویچ دی وکیږي، خو مهمه پاکستان لپاره ځنې خلک سوالونه هم کوي چې د روسیې او د یوکرین دا وخت یو په سر باندې لانجه چې دا هغه مغربي ملکونه، نو په داسې وخت کې سفر باندې ځنې پوښتنې هم شوي چې آیا دا به څه ګټه پاکستان ته وکړي. خو بهرحال داسې ویل کېږي چې دا سفر د وړاندې نه دا په پلان کې وو او په داسې وخت کې اوس کېږي. نو بهرحال د پاکستان او د روس تعلقات د ماضي په نسبت ډېر زیات دا وخت کې ښه شوي دي. دواړه د سوړ جنگ د وخت سیالو مخالفین وو. نو بهرحال روس په دا خبره کړه چې وزیر اعظم عمران خان به د روس سوداګرو سره هم ویني او د توانایي په شوبه کې به د همکارۍ په اړه هم خبرې کوي. روس پلان چې کوم د کراچۍ نه د لاهور پورې د ګیس یو پایپ لاین غځول دي، په هغه کې $2 ارب د سرمایه کاری خبره هم شوې ده. روس او پاکستان چې کله تعلقات ښه شول، نو په 2018 کال کې روس پاکستان ته ځنې هلیکاپټرې هم ورکړي دي. هر کال د پاکستان او د روس د فوجیانو مشترکه تمرینات یا مشکونه هم کیږي. د افغانستان په اړه باندې دواړو نظر په ډیر تدیر حدا یو دی، او داسې د روس په روس له خوا چې څومره د افغانستان په اړه باندې هغه مذاکرات دي، لکه ماسکو فارمیټ کنسلټیشن ورته وی خبرې مذاکرات، هغه کوم د پاکستان مهم رول دی. نو بهرحال دا وخت د روس او د پاکستان اړیکې ښې دي، او وګورو چې په سفر کې به څه شان مخې ته راځي.
ډیره مننه کوم طاهر خان صاحب د معلوماتو لپاره، خو ورځ دل غواړم. ډیره مننه اوریدونکو، طاهر خان صاحب موږ نه معلومات راکول، او دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 22 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
د بلوچستان په جوب کې ترګری ضد عسکرو یا سی ٹی ڈی ترشپه عملیات تر سره کړی دی، او دی وایي چې په دغه عملیاتو کې 4 کسان وجلی، 3 نور ټپیان کړی دي. د جوب چرواکو د پیښې تصدیق کړی دی، ویلي دي چې دوی په دې اړه د پلټنې کار پیل کړی دی. بلې خوا ته د وجل شو خپلوان په احتجاج لاس پورې کړی دی. زموږ همکار ایوب ترین له کوټې څخه نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د ترګری ضد کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی لخوا تیره شپه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع ژوب په کلي شابزي کې عملیات سوي دي، چې له امله یې 4 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټې و یو ځایي روغتون ته انتقال کړل سوي دي. د دې پیښې په ضد د ژوب شاریانو او په پیښ کې د وژل سوو کسانو خپلوانو لخوا په احتجاج لاس پوري سوي دي، او د نن سهار راهیسې د 4 کسانو مړي راوړي او د کوټ ژو پر لوی سړک د احتجاج په توګه ایښی دي چې لاملای سړک بند او د دواړو غاړو ته پسلګونو موټران لاریانی درېدلې او مسافرانه د مشکلاتو سره مخ شوي دي. کسان تر دمګړی پوری د سیټی ډی لوري د وروستي پیښ په اړه څه نه دی ویل سوي. خو د ژوب ډیپټی کمشنر رمضان پال څه ګړی له مخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې نه یوازې د دې وروستي پیښ تصدیق وکړي، بلکې ویل چې دی اوس د مذاکراتو لپاره دلته د مظاهره چانو سره ناست دی چې دغه ستونزه هوار کړي.
لیکن وہ مسئلہ جو تھا وہ دہشت گردی کا نہیں تھا، اس میں کچھ تبدیلی سے کی گئی تھی، تو ہم ابھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ.
د ژوب ډیپټی کمشنر رمضان پال وایي چې تېر شپه ناوخته د سیټی ډی لخوا عملیات سوي دي، لکن دا د ترګري پیښه نه ده. په دې کې ځینې عادي وګړي هم اغېزمن سوي دي او موږ اوس دلته راغلي یو چې د خپلوانو سره خبرې وکړو او دغه ستونزه هواره او سړک خلاص کړو. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي پال زیاته کړه چې دوی به اوس د پلټنې کار پیل کړي او د پیښې اصل علت به معلوم کړي. بل خوا ته د مظاهره چیانو لخوا ویل سوي دي چې د سیټی ډی له لوري په دې عملیاتو کې نه یوازې بې ګناه کسان وژل شوي دي، بلکې ځینې عسکر بېله څه پوښتنو و کورو ته ننوتلي دي. دوی غوښتنه وکړه چې د سی ټی ډی د کارکوونکو په ضد نه یوازې مقدمه لاسلیک سي، بلکې په دې پیښه کې تورن عسکر دي سمدلاسه ونیول سي. د برای شپې پیښې د ژو په شاریانو کې هم ویره خبره کړې ده او ډیری ویلي دي چې د بې ګنا کسانو په ضد د سی ټی ډی عملیات و ناکراری رامنځته کولو ته لمن وهل دي. دلته خبره یادونه ورده چې ژوب د بلوچستان هغه تاریخي سیمه ده چې د انګریز په وخت کې دلته پر مخالف فوج د نظر ساتنې لپاره د غره په سر کې د اوبو د کښتۍ په شان یوه غټه کلا جوړه سوې وه، چې نن سبا دغه کلا د کمشنر او ډیپټي کمشنر د دفتر په توګه کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
وردو کوټه د اوریدونکو چرته چې د پریس کلب مخې ته 13 ورځ د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی لادرکه شوي کسان د خوشي کیو یا که په کم تور تورن وي نو باید عدالت ته دی وړاندې کړي. د تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوس ویلی دي چې په دې لړ کې د مظاهرو سلسله له 13 کلونو نه را روانه کړې ده او د لادرکه کسانو د خوشي کولو لپاره بار بار غوښتنه کوي. تفصیل سمت شبنم راکړي.
پر 2 فروری په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوت مسنګ پرسن له لوري یوه احتجاجي مظاهره وسوه، په کوم کې چې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وایي چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له 13 کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوو.
احتجاجونه موږ ډېر وخت 13 کال په شروع دي، نن هم دا احتجاج هغه په یو حساب دي. دا میاشت کې تقریبا موږ 200 کسان یو میاشت کې دوی پورته کړی دي. دا نوشی او پنجګور لکه جنګوچو اپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاشت کې دوی پورته کړی دي. دغه سه موږ 2500 سلور سو پشپش دیرس کسان 10 دسمبر پوره وو. اوس دا 200 گټ کې دا 2500 کسان اوس دا وخت نن پوره
احتجاج کوونکی نرگس پیاز وایي چې تیر کال یې خاوند امنیتي ځواکونو له کوره ایستلی او تر اوسه مالی درک نسته. دا غیب خبره چې 3 میاشتې وړاندې یې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی دی چې تیر کال په 2020 کې په 23 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ته راننوتل. راته ویل چې موږ د څه معلوماتو لپاره فیاض علی د 2 ساعتونو لپاره له ځان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لادرکه سوي. 4 کاله ووتل د ورور او دا کازو درکه نسته. دا غیب خبره چې خپل ژغه د حکومت تر ذمہ وار کسانو پورې رسولي خو به هیله پاتې سوي.
میرا زما ورور آصف او زما د تره زوی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په 13 نیټه په نوشکی کې د خپل ملګرو سره د منظرې پر مهال لا درک کړل شوی وو. درې کاله پوره شو صدره کې نشته، چغې چرته دي او په څه حال کې دي. مونږ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوو چې هغې دې خوشې کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو، که په هغې څه تور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي، گنې دې خوشې کړل شي.
په پاکستان کې تر لادرکه کسان لپاره جوړ کړل شوي حکومتي کمیشن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8415 کسانو کیسونه درج کړل شوي دي، په کوم کې چې 3294 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، 919 په حراستي مرکزونو او 501 په جیلونو کې بندي. خو د لادرکه بلوچستان لپاره کار کوونکی تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر محمد قدیر بیا د شپېرې ردوي او وایي چې یوازې په بلوچستان کې تر 13 دسمبر پورې زموږ 25500 کسان لادرک کړل شوي دي. دا هغه په وینا چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر 80 زیات کسان په زوره لادرک کړل شوي دي. تر دې دمه د ماما قدیر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوی دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
په داسې حال کې چې د فروری له 13 په کراچۍ کې د سند اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت روان دی. د کراچۍ پولیسو پرون د 2019 کال په یوه مقدمه کې د علي وزیر گرفتاري په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازی علي وزیر له څه باندې 1400 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. بلخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه پر لټ په وینا کې ویلي که غوښتنې نه منل کیږي نو د اسلام آباد په لور به لاریون کوي. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د فروری په 28 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېږو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 16 جنوري په کراچۍ کې پی ټی ایم جلسه کړې وه او بیا د جلسې وروسته د سوراب ګوډ پتانه کې د علي وزیر سره په عالمزیب مسجد، نور الله ترین، محمد شیر مسجد او نورو په ضد مقدمه درج شوې وه او بیا د دغه کال د فروری په 28 په کراچۍ کې عالمزیب مسجد نیولې شوې وو چې بیا د پاکستان سپریم کورټ والا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د فروری په 14 د ترهګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اورېدنې په وخت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړاند دینا په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندي واندي او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیل کړی دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت په وینا کې ویل چې که غوښتنې مو پوره نه شوې نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نه سرحل کېږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سټارټ به د یو پریس کانفرنس نه کېږي چې په هغې کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټې نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي. پکې که په لانګ مارچ نه وشوله بیا بېغماشۍ نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی، خو دا به ورته ثابتوو. تا به تمه مې
دا پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وائی چې سن حکومت تی دا علی وزیر پزت جوڑی مقدمی بیرته واخلی او سن حکومت دا قانونی اختیار لري. خو بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د فروری په یوشتمه په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو، نو ځکه د علی وزیر پزت مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړې او علی وزیر یې په کراچۍ کې زندانی کړې او د علی وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د ستنې اسمبلۍ مخې ته روان د پی ټی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د فروری په دویشتمه د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ټی ایم د سوراب کورټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ټی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علي وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نزلی راپور مورید او سرز اسلام آباد ته چرته چې های کورټ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایم قانون تر شلمې مادې لاندې د سوک د نیسي. د لغې وروسته ده چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړه. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوي صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوي اخیسته نو دوی به د دې پر ضد خپلې مبارزې له دوام ورکړي. تفصیل غلام غوث راکړي.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوي قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ ازادۍ صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ دا اوچتو انشاءالله.
خو د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري د پرورۍ په 14 نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخي نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشت به یو سړی دننه یي خو چې ګرفتار به یي شپږ میاشت بعد که ثابت نه سوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټې دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امینمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په آرډینسونو باندې چلیږي نو دا خدای غزه چې پبلک ریپرزینټیشن چې دا خاصي یوزلس بیا که واقعي حکومت دا غواړي چې ډیس انفارمیشن روکتام د لپاره اقدامات وکړي کینو دا به په پارلیمنت کې دا بل راولي هغه باندې به اپوزیشن او حکومتی بینچونه چې دي په دې باندې به بحث کېږي، دا په عام سوسایټۍ کې په دې به جرنلستان بحث کوي، په دې به وکیلان بحث کوي، عام سیول سوسایټي به په دې بحث کوي، او یو مشترکه بل به راوړي، یو پروګرام به راوړي، د هغې مطابق به دا دغه کېږي. داسې خو نه کېږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینې تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي، او د اطلاعاتو وزارت د پرورۍ په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټۍ ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه، خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
ورزومی گوری تا وردون کو چرته چې د خبریالانو د پاره دی ورکشاپ یا تربیت انتظام شو. په دغه ورکشاپ کې د سیمې خبریالانو د سوشل میډیا فعالانو برخه اخیسته ده، او په دغه کې زده کړې کړې دي چې انټرنیټ یا سوشل میډیا د خپل کار لپاره په خوندي توګه څنګه استعمالولی شي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د غونډې له ورغلي و موږ له راپور راکړي.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنۍ روزنه کې خودونکو ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزۍ سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي قتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت وی، په ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات میلاویدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زما لپاره، زما د کور او معاشره لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، خو صرف یو خبریال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ ذمہ‌وار نه دی. مونږ د یو شهري په حیثیت دغه معلومات داسې پریښودای نه شو چې کله پورې موږ سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پورې دغه معلومات څخه فائدہ نه شو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک دسوات زلمے خبریال شہزاد نوید وائی چوز زیادتر خبریالانو عوام خلقو پټولنځي ورسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پرې خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي، لوجه یو شمیر مسلې جوړيږي.
مونږ ته مختلف ویډیوګان راځي، خو مونږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم مونږ راځي، نو مونږ دا قبلو چې دا ریالټي ده، خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټي نه. کوم ګو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګیټ کیپینګ کوي، هغه ګوري، هغه مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه. نن چې زموږ د ټریننګ شو، مونږ کوم دا یې زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه دري بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چې راغلی دی دا کله کلیک شوی دی فیسبوک تکل خطرې ومونګه بداسي د حکومت په ستمو غوې نوم د ګلکو هغه ته بداسي درخواست کو شي هغه بخپل ستمو نوم داسي شننګونه رینج کې د صافیان د پاره چې هغه کوم د هغه اوس په فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې موږ به بینځه ګل قید ورکو، موږ به درې ګل قید ورکو چې فیک خبر جاری کو. نو قید او دینه سنه کې خو زم چې د اول هغه د اویرنس خور کې او داس په خلکو کې غي خوره کې کله غنه بس هغه سزاګانی ورکن او هغه بیا د هغه د پاره ټیکي.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومي ادارې سره کار کوي وایي چې تربيت کې ورته د معلوماتوم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالول کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دی نو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته درکم، کورونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دی نو خورولې، انسان ته دا نه پته چې دا رښتیا دي کنه دي، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دی لوجي مونږه خبره د ډیس انفارمیشن کو نو هغه مونږه یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې داغه ساک خراب شي، مونږه یو کس بيزت کول لپاره په پبلک کې داغه ایمیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
دوه ورځې روزانه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبریالانو ته وښودل چې د حکومت لخوا جاری کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاری کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چا نه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي، او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونه چلوونکو ته څرنګه رپورټ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
او اوریدونکو مشال لیډو د غوږی درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی دانیس اجمل نه مهم خبرونه او د خبرونو وروسته تاسو ته په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو راپور وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې لاغه سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري، د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په بلوچستان کې د ترګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ڈی لخوا تېره شپه د ژوک په شهابزي کلي کې عملیات شوي چې له امله یې 4 تنه وژل شوي او 3 زخمیان شوي دي. د پېښې وروسته د وژل شویو کسانو خپلوان احتجاج پیل کړی او د کوټي ژوک سړک یې د احتجاج په توګه بند کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي په سر کل کې د فروری په 28مه د امن کمیټې او مشر نصر الله وشل شوې ده. د جندولي ټانی یو پولیس افسر تاوس خان پر ناوخت مشال لريو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې په دماین چاودن او شو د بریز سیمواري لاچانه د منلې. په کراچۍ کې د سیمې سمنه مخته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پختون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلندن په 11مه ورځم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر شپه پرلته په وینا کې ویل کې غوښتنې ونه منل شوې نه د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړي یې قرار نیټه ونه خوده. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبرې پرون د غلنۍ هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړي. هلته پرون د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرک کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره کړې ده. هند پټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هواد کې د خړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. د لاغروستو د هند له پاکستان سره دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه. او د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش د اغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکزونه وو.
مهم خبرونه مو اورید اوریدونکو. او په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو لاریون په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی دی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8مه د ښځو پر نړیواله ورځ کړی وو. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې هم خپلې څانګې او فعاله غړي لري. د دې تحریک د هلو ځلو په اړه تفصیل د فرخنده اسد په دغه ځانګړي راپور کې.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ پرون تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8مه په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو عورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غونډې برابر تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د زورولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو ته بدلون په غرض راوتلي دي او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یوه پرامن ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د عورت مارچ یو فعال عصمت شاه جهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې، هر باندې کې، هر کوڅه، هر مالی کې د پاکستان تر کې صدا خزي چې دي، کغه پښتني دي، کغه بلوچ دي، کغه سرای کې دي، کغه هر کام نه دي، کنه کغه هزاره دي، چاغه ټول سره مونږ ټول ملک کې دا خبره راوچته کو، خو هغه ته کې ممکن نه ده. د خزي سوال پاکستان کې اوچتول هغه د پاره عمومي چې کم سیاسي او سماجي انوایرمنټ دی، ماحول دی، هغه داسې برابر نه دی لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې خزي خپل آواز پورته کولی شي.
د عورت مارچ تحریک اوس په کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپلې څانګې او فعال غړي لري. پر عورت مارچ هغه وخت تنقیدونه پیل شول چې کله د 2000 کال د مارچ پر اتمه نیټه په لاهور، کراچی او اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کدبي اوچتې کړې وې چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی یعنی زما بدن او زما خوخه پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل، خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه خبر دي او یا ځان پوهول نه غواړي.
نڅک بل غټي ادارې د پښا شته دا عام خزي دي چې کومې په نشونې کې به کومې کال دي چې به کومې چې ما مخکې تاسو ویلي اخر یې سیاسي ګډون مستحق ساتي ایون د فرست ثرد سایتي تعلق ساتي یې تعلق ساتي هغه خزي چې هغه له شوې دی هغه د فیز درمان کړی دا چې کته سره والی زموږ د غیرت نوم باندې خپل ډیټا راوالی د نکو کم سکون نه چې کوم دي کې بهر دی هغه ډیټا راوالی د جنسي تشدد کې څنګه راوالی چې جنو ما شمن دي نکو د ما شمن الکان چې ایون د جنسي زیارتې د هغه قسم کې څنګه راوالی څوري کې څنګه راوالی
خو بل خو روان کا لهغه ورسته په عورت مارچ او زلبیا بحث پیل شوې چې کله د فبرवरी پر 9مه د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د خزو پر نړیوال ورس په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلي وي چې ګینه دغه د یوې اسلامي معاشره کاسي نه کوي نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورس د خزو د ورس پر ځای د حجاب ورس په توګه ولمانځل شي. خو بل خوا په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو شوانه شاوای د دغه ماش مقصد د خوځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي.
او زما په خیال عورت مارچ مقصد چې دی هغه ډیر ترانسپیرنت او کلیئر دی. هغه د حقوق باره کې خبره کوي، هغه رائټس وایلیشن باره کې خبره کوي، هغه ویمن رائټس چې دی هغه څنګه کانسټیټیوشنلی هم مونږ ته لکه شته خو هغه ملاویږي نه، هغه باره کې خبره کوي.
عورت مارچ لا هم د پاکستان په خاري سیمو کې خپلې هلې ځلې کوي. خو دغه تحریک مشران وایي په خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري ودانیو، کارخانو او کورونو کې زیات ښځې کار کوي او دوی غواړي چې په عورت مارچ کې دغه ښځې هم ګډون وکړي او زیاتوي په را روان وخت کې به خپل دغه تحریک ته هیواد لرو پرتو سیمو ته هم غځوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
په پاکستانی سیاست کې ل لسیزو راهیسې بلابل اصطلاحات دود شوې دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیزې پخوانی هغه ټکی دی چې همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې پکاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په راپور کې اورو چې د خلایي مخلوق اصطلاح پکې شوې ده.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تنګ کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهیسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنا لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض دپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ دپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض دپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected tiki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charupo Quraish khatak wai. Bilawal Bhutto Zardari pa 2018 zigis kal ke parliament takhpali wena ki selected tiki da Waziri Azam Imran Khan la para wakar walo che matlab ye da aw che numawade da ulas parai muntakhib shwe na بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوړه کړل شوی دی.
سلیکټډ سلیکټرز خدای مخلوق فرښتې ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي لکه چا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی نو دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتې او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهیسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظی مانو کې د هارس ٹریڈنگ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چی کله په هغه بیاز چې کریش شو هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو دا بې نظیري حکومت کې و د هغې خلاف او 90 په دهایې کې چې کوم دی که نه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ٹریڈنگ لوٹا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرښتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ٹریڈنگ ټکي کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوري حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانیست
اس پدی واٹس اپ میرا ہم پیغامون سپتاول شی 00 3 3 4 9
مشال لري دغه اوردن کو زرزو خیبر ضلع ته چرته چې فوزی او انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او د مارچ له درېمې به د دې د ستنېدو لړۍ پیل شي. چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلونه څه باندې 20,000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې او هلته له خپلوانو کره دېره شوې وې. د چې حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی نیولې او دغه کډوال بیا څه غوښتنې لري دا فرحات شنواری پراپور کیو.
په تیراکی میشت د پاکستانی پوز د یو سل دری وینگ لیفتننت کرنل تیمور د فبرواری په 2 په جمرود کې وی جرګې ته د خپل وینا په وخت وویل چې ډېر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آباد کاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15,000 خاندان جو ہے وہ واپس آئیں گے.
د وی د مارچ درې مینیټه نه به هلته د بیا آبادۍ لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوشا 15,000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیارې کړي. لایف سټاک یعنې د سارو او چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2,000 پولټري یونټې یعنې 2,500 پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او 4 ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټرې لګیا کړي چې د خلکو شاډې شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینې جو 12 سے کاش نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا رجگال کډوالو د تحریک او مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو ته وای مونږ د کډوالو د ستنې دوستای نه کو خو هلته وس هم سہولتونه نشتا او په کار د حکومت هلته بنیادی اډانه بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہ داری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه او به ورکول ذمہ داری دا ریاست الته صفه او به بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کوم مشکلات چې هغه الته بجلی اسم مخ نه نشته دی. کومه د جرندونه چې جوړې دوم کې بجلی د الته دوی نه کړي. روډ نشته دی. ډیسپنسری یا بیچو یا وړو کې کلینیک باندې نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدلو لپاره. هلته هر څه ویران ویجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2014 کې د تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ لامله سباندې 20,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپل خپلوانو کره دېره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي وایي چې تیرا راجګال سیمه هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردو پی خبر اوریدونکو چرته چې د پیپل منډې سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د دوی کاروبارونه هم خراب شوي دي. سوداګر زیاتوي چې اوس د افغانستان سره کاروبار ډېر لږ شوی دی چې له وجې تجارت ته زیان رسېدلی دی. دوی دا هم وایي چې له افغانستان به په مالونو ټیکسونه زیات نه وو خو اوس دا زیات شوي نو دوی ته دغه د کاروبار لړۍ نوره هم اغېزمنه شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
پیپل منډی د پیښور خار د وچو او شنو خوراکي شیانو د پاره تر ټولو غټه منډی ده چې تر دې ځایه وچ خوراکي شیان د خیبر پختونخوا صوبې نورو خارونو ته هم وړل کیږي. کاروباریان وایي کله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت راغی کاروبار ډیر کم شوی. وجوهات یې څه دي؟ په پیپل منډی کې یو سکه دکاندار چې سنتوش نومیږي مشال رډیو ته د فروری په 13 وویل تر ټولو غټه وجه د هغه کاروباریانو لخوا چې په تورخم به د کډونو راهسې کاروبار کوو روزگار بند ہو دی
سرمایہ داران خلق لاڈو پلا سرمایہ دے افغانستان نہ اوسط لاڈو پخلام لاڈو نہ دے وجہ اگے مارکیٹ اور دے مارکیٹ بنے دیر زیاد اثرات پر ہوتے مکھ کے چکم 80% 90% کاروبار افغانستان اور دے زیاد سارا تڑل وہ سارا چکم دے 10% پر اگل تقریباً افغانستان سے بالکل موجودہ ٹائم کی 0% دے کاروبار
دا طالبان او پوا قدرت لو نوڑان دی دا کال 2020 دا اپریل پوری دا معلومات تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمدات 800 او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی د کشمیرې په ډان اخبار کې دوی د مئی په 12 په 2020 کې د وزیر اعظم د کاروبار لپاره د سلاکار رزاق داود دخلی چاپ کړی هم په ډان اخبار کې سر کړ د جنوري په 15 د چاپ شوی یو خبر تر مخې د خیبر پختونخوا صوبی چیف کلکټر کسٹم احمد رضا خان په تورخم کې صحافیانو ته ویلیو په تیرو شپږو میاشتو کې کلنه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي پاکستانی برآمد کې 25% پوری کمی راغلی دی د پیپل منډی د دکاندارانو د تنظیم نائب صدر عارف الله خان وای دوی که اوس کاروبار جاری ساتي نو هغه هم په کراچی راتلونکي مالونو باندې په کوم چې دوی د خپل قیمت همره ټیکسونه ورکوي
مثال کې طور پر دا شی چو دا یو ټاپی ده 70 روپے پہ کٹو نن دا 70 روپے پہ کٹ دے نو دا دا کاروبار حالات دے دے کہ بمنگ غریب تفسر راجدا دا غریب خلق خوراک افغانستان چی کم لار وا ڈیوٹی فری مال نہ بہو دا سی ٹیکس پی نو وا چی ٹیکس ب پیو دا سی ٹیکس پی نو چی دا 50 روپے شیز دے 50 پہ ٹیکس راش چی 50 روپے یو ایٹم بہو نو 2.5 روپے ٹیکس پر ال بے بمنگ برداشت کولو
خو پاتې لسم د جنوري په خبر کې د پاکستان افغانستان د کاروباریانو او د افغان کونسل په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کاروبار کې د خندانو یا ستونزو د هواري لپاره یو غونډه شو د نیوز انټرنیشنل لومی انګریزي اخبار 15 جنوري په خپل خبر کې لیکلي د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس په دې سلا شوی دواړو هیوادونو د کاروبار په لار کې مشکلات ختموي د قامي سیملې په ویریفاید ټویټر اکاونټ د فروری په 12 دوی په یو ټویټ کې لیکلي دي د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دوی د افغانستان سره د ستونزو د هواري لپاره ډیر ګامونه پورته کړي دغه خبرې د پاکستان او د افغانستان د کاروباریانو سره د لیدو په وخت کړي وي د پاکستان او د افغانستان شریک چیمبر اف کامرس نائب صدر جان خان الکوزی هم د فروری په 19 د پاکستانی ټی وی چینل خیبر نیوز سره په خبرو کې په اسلام آباد کې ویلی د دوړو هیوادونو ترمنځ کاروبار باید جاری وساتل شي
زموږ سره کومک وکي دغه مشکلات چې په ټریډ کې وي دغه مشکلات چې په ترانزیت کې وي دا راسه حل کړي
او د قامي سلامتی سلاکار معید یوسف د فروری په 9 ویلو دوی غواړي د افغانستان سره په شریک کاروبار ته وده ورکړي د بول په نوم د ټي وي چینل په ویب سټ دغه نیټه د خبر تر مخه موید یوسف زیاته کړی و په شپږو میاشتو کې 210 ایشوز یا کړکیچونه هوار کړي کوم چې د کاروبار سره تړلې شي او زیاته کړی و چې د هواري په لار کې دواړه ملکونه معنی پاکستان او افغانستان خپل کردار هم لوبوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن هغه سیمو ته د حکومتي چارواکو پر سفرونو بندیزونه لګولي چې د مارچ په 1 بلدیاتی ټاکنې پکې کېدونکې دي کمیشن د پرورې په 20 نیټه په خپل بیان کې ویل دي چې د هر هغه چارواکي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي چې دغه سیمو ته دوره کوي یا دغه تا د پرمختیایي منصوبو اعلان نه کوي تفصیل شبیر احمد جان راکړي
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دا فروری په 20 جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د صوبې په 13 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله کېږي او دغه 13 ضلعو ته به سرکاري عہده لرونکي یو کس هم نه دوره کوي نه به د کوم ترقیاتي منصوبې اعلان یا پرانسته کوي بیني پرځت به قانوني کاروایی کولی شي دغه علاوه الیکشن کمیشن د وټرانو د پوهې لپاره پیښور کې د خبریالانو مدني فعالانو نرخزیانو او تعلیمي ادارو استادانو لپاره یو تربیتي غونډه هم وکړه چې وټران پښپګو بیلابیل بیلٹ پیپر تا د ووټ اچولو په طریقه پوه کړی د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته دغه تربیت به حق لوای
څنګه وایو چې لوکل ګورنمنت حواله سره چې کم د پروسس ته چې د اغه حواله سره په دغه اضلاع کې چې کم ولست کم ووټرز دي اغه مونږ د دې مرحلو نه آگاه کو اغه مونږ د دې د شپږ بیلټ پیپر سره کم دي د کلرز نه ردی اغه نه واقف کو د اغه سلسله کې مونږ دا وی چې را د کی چونکې د میډیا ډیر اهم کردار دی میډیا په ذریعہ باندې د آگاهی راځي تاسو مقصد بل داو مو چې دا کمی اتل ضلع دی په هغې کې چې کم زمونږ رپورټرز حضرات دي کم زمونږ سیول سوسایټي دا یا صحافیان حضرات دي دا هغې دا خبرې هم مونږ هغې مونږ سینسټایز کړو.
تربیت اخیستونکي خبریال محمد رشاد وایي چې تیرو ټاکنو کې هم د شپږو بیلټ پیپرو له وجې ډېر روټونه خراب شوي وو او ځکه چې ټول خلک په خصوصي توګه زنانه یا مشران په دغې نه پوهېدل خو دوی به د خپلو لیکلو او د پروګرامونو له وجې عام ولس ته پوهه کولو هڅه کوي.
دا قسمه دغه ضروري وي چې هغې ته دا پته ولګي ځکه چې د دو ځایونه په دې لومړۍ مرحله کې کم رپورټس راغلي وو چې یو ځای کې صرف 4% ووټ شوی دی په تحصیل کونسل باندې. بیا دغه شانې په یو ځای کې زنانه هم منع کړی شوي دي. ګور اوس موږ رپورټنګ کوو په خپل رپورټنګ په ترو باندې موږ خلکو ته دا کولی شو موږ په اخبارونو کې دغه لیکلی شو چې الیکشن کمیشن دې اړه باندې څه اقدامات کوي په مختلف چې کوم زموږ خلک دي هغه نارینه دي زنانه دي ټرانسجنډر دي دا موږ یاد کړو په دې کې به ان شاء الله موږ چې د خپل رپورټنګ په ذریعہ باندې د خپل پروګرامونو په ذریعہ باندې موږ کوشش دی چې دغه همدا خلکو ته دا میسج کنوي کو.
غونډه کې تربیت اخیستونکي د نرخزیانو د سازمان یو مشره قطرینه خان وایي چې ډېر ګټور تربیت وو او دوی به اوس خپل ملګري هم په دې پوه کړي خو دوی غوښتنه وکړه چې د دې د ووټونو د رجستریشن د شناختي کارډونو د جوړولو او دغه نه علاوه د لپاره یو مخصوص څوکۍ هم وټاکلې شي چې د دې نمائندګي په صحیح توګه وشي.
زمونږ پاکستانی په حیثیت باندې حق جوړیږي چې موږ خپل ووټ پول کې خو ډېر د بدقسمتې زمونږ غټه خبره ده چې زمونږ اوس پورې ووټ رجستر نه دي. زمونږ په کې پکې تقریبا 18-20,000 ٹرانسجینڈر دی او گورنمنٹ 250-300 ٹرانسجینڈر رجسٹر دی. نو دا ډیر د افسوس خبره ده. موږ وایو چې د موږ مینارټی د پاره خپل سیټ ریزرو سیټ شوی چې د موږ د پاره یو سیټ الاوډ شي ځکه چې موږ خپل کس په اسمبلی کې ناست وي نو زموږ به ډیر زیات ایشوز کم کارونه مسلې به حل کیږي.
په دا حق لبان دی الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی په ټوله صوبه کې د نرخزیانو د شناختی کارډونو جوړولو نه علاوه د دوی د ووټونو رجسٹریشن هم پیل کړی دی او د ووټونو اچولو په لاره کې به د دوی هر ډول تربیت کوي. دا په عمل ده چې د دسمبر 15 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوي او باقي 13 ضلعو کې به د مارچ په 1 کیږي چې پکې قبایلي ضلع هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ورو دغه اوریدونکو د روانه یو ساته خبري کړي د پای شیبو تر رسیدلیو او په دې کې د انیس اجمل لا د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسی پلازمینی مسکو ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې لاغه سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری، د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیز اړیکو، مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. نوموړي ته د سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه او هغه به له پوتین سره په ملاقات کې د خبرې کوي. په بلوچستان کې د تراګرۍ څانګې یا سی ټی ڈی لخوا تېره شپه د ژوب په شهابزي کلي کې عملیات شوي چې له امله 4 تنه وژل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي. د پېښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو احتجاج پیل کړی او د کویټي ژوب سړک یې د احتجاج په توګه بند کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي په سر کل کې د فروری په 2 د امن کمیټې او مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولي تالی یو پولیس افسر داوس خان پر نو وخت مشال ریډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روان چې په دماین چاودنه وشوه. د بریز ذمہواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سیمې سمنه مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل کوي غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړی یې کره نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد دی چوک کې احتجاج کوي. دوی دا خبره پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړې ده. هلته پرون د کوټې پریس کلب مختم د لدرکه کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه. او د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش دغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکزونه وو. د کورنیو چارو وزیر نن ویلي چې دوی وسله والې ډلې په لبنان کې فلسطینی ځوانان برتي کړي چې دوی بریدونه وکړي.
هو اردن کوم در سزم د خبرونه وخت پای تر سی خپل قربا شاهین بنری د خبرونو ویان دی نس اجمل او زمغه تکنیکی مرستیال اکرام مسکین یار د مشال لیډو ټولو همکارانو ل اجازه ورکې ک په دغه چپو پاتې شوی د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه د الله پامان.